اوزن کو د مشاله دی اوپر روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستې وخت شوه دی یو بجا نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 12 نیټه ده په دې غړي کې به لومبه تاسو ته خبرونه دراوړو له هغه ورستو یو شمیر ریپورتونه لرو او په روسي نیمای کې د باختر ستوري ونې خبرونه به هم وي خو لومړی ورزو ګولیاست چې تاسو ته د ستازه خبرونه وړاندې کړي
په جنوبی وزستان کې په یوه نخته کې 4 فوجیان او 9 مشکوک وسلوال وژل شوې دي. په قندوز ولایت کې په ماین چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. او نن په پرسس کې د یونان د مالی بحران په اړه د اروپای ټولنې سرمشر زکیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پروند امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې 4 فوجیان او 9 مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د جنوبی وزستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي اسانګ مشال اړیکو پر اړیکلي پیغام کې ویل چې دا نخته پرون ماسپخین د لدا تحصیل په پرغل غر اسیمه کې شوی چې پکې د دوړو خوونه د درنو وسلو استعمال شوی. په نخته کې شپږ فوجیان جوړ شوی هم دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه خودل شوی دی. ځای سرچینو دا هم ویل چې دا نخته په داسې حال کې شوی چې امنیتي ځواکونو په اسیمه کې د لټون عملیات پیل کړي ول. وسلوالو طالبانو د دې پیخي ځمواري پر غاړه خسته ده. د خبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پښکال د بارنو لړۍ روانه ده. د چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به دوام ولري. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال اړې ته ویل چې د بارنو لوجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د زیاته کړه دا په شکل بارانونو د خبر پښتونخوا په 400 او صوابۍ ضلعو کې فصلونو ته هم سخت زیان رسولې دي. د خبر ایجنسی اقلیتي مشران وای پولیټیکل نظامی ورته د لونګۍ ورکولو منځوري ورکړې ده چې د دوی لپاره د خوشحالي خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن وزیر جیمز مایکل سردار مسیح او نورو پرون په یو ګډ بیان کې ویلي چې د خبر ایجنسی پولیټیکل نظامی لخوا د لونګۍ منځوري سره به اقلیتي رورولې کې د تفریق او محرومۍ احساس ختم شي. په دغه مشرانو کې شامل ویلسن وزیر نن مشال اړې ته ویل چې د دې نه وړاندې به اقلیتي رورولې ته د شناختي کارت ډومیسایل او د غرنګ نورو کاغذونو تصدیق کې لوی ستونزې وي خو دې پرېکړې سره به یې دا مسلې هواري شي. دا د قبایلي سیمو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې اقلیتو ته لونګۍ ورکول کیږي. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او د 2 پولیسوالو په ګډون 4 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د امنیت قومندان ویان سید سرور حسینی مشال اړې ته ویل چې په خنن سهار سباندې 2 بجې د کندوز ښار د سپینزر مارکیټ مخې ته وشوه. هلته د دغه ښار مرکزی هسپتال مشر ډاکټر سید مختار وای چې دوی ته د پیخې له ځای د عامو کسانو مړي او لست اپیان ورول شوی دی. بلخوا په کاپیسا ولایت کې هم د سړک غاړي ماین چاودنی 4 عام کسان وژلي او 3 نور یې زخمیان کړي دي. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم خودلو په شت مشال اړتوي چې پیښه نن سهار په تکاب ولسوالۍ کې شوې. تر دې مهال د دې دواړو پیښو ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستي. د افغانستان د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې بعد اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوجي عملیات تر هغه روان وي تر څو چې دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړی نه وي. د دفاع وزارت وروسته له هغه دا خبر ورکړ چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوزی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو وین دولت وزیري په نوم مشال اړې ته وی چې په ننګرهار ولایت کې به پیل شوي عملیات دوام ولري. دولت وزیري ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو ګڼ غړي وژل شوي دي. تاسو د مشال اړې خبرونه اورئ. د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یورو زون د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنس خبرې ترې نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو تر مخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. د خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپایي ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم بیلیږي. په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلاره غور کوي. پرون په برسلز کې د 9 غنټو خبرو ترو کې په ښکاره سپرمختګ نه دی شوی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس غواړي چې تر 2013 کال پورې د هغه غیبات پورونو پرې کولو لپاره 3.5 ارب یورو پور واخلي. خو د یورپ ګروپ مشر او د هالند مالی وزیر نن وختي ویلي چې دا خبرې تر ډېرې مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمینې قاهره کې د اټلي کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو کس وژل شوی و او د پولیس افسرانو ملکیانو په ګډون ګڼ نور کسان ټپیان شوي ول. د اټلي د بارانو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د هغه هیواد عهد نور مضبوطوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto
زموږ په کنسلګری برید دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي ترهګر ګواښ وګڼو. هغه څه چې اټلی به یې ډیر په غوس دري سره جواب وای دا هر څه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ عهد تاییدوي.
د اټلی وزیر اعظم میتیو رینزی د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو به د ترهګرې په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. دا تر دې مهال د مشال لاډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال لاډیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول. تاسو د مشال لاډیو خبرونه په مشال لاډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ.
په دې ګڼه کې موارې د جنوبي وزیرستان په لداخ سیمه کې فوز او وسلوال یو بل ته د درنې مرګ جوب لړولو اعداوې کوي. د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلوال یې وژلي دي. د خبر ایجنسۍ د باړې قمبرخیل او بر قمبرخیل کډوال خپلو کورونو ته ستنېږي. خودوی وایي د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا کلتیرور ولایت ته هم سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي. او دا به هم وایي چې د کوزمومند ایجنسی د رنگینه غونډۍ سیمې خلک وایي سکولونه نه لري. جنکۍ او هلکان د زده کړو لپاره ډیر لري زی
ډیر ذهن سټوډنټان دلته خو ډیر لري زی په دې ګرمۍ کې چې زیراځي په ډیر وروڼه خراب شي پلار باندې نو که دلته د سیده جنکو سکول جوړ شي د هلکانو سکول جوړ شي دې سره به د ازمنګ علاقه چې د تعلیمي لحاظ سره به انشاءالله چې ډیره ښه شي.
او د باختر ستوري په دې خبرونه کې د شاعر فخری بنگش غزل هم زی شوې.
او مننه د مینې لار د چلندون یې نشتا د مینې لار د چلندون یې نشتا په دغه لارا سړې چر دلاړ شي.
نور هم یو شمې رپورټونه لرو لمشال د وسروسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په لداخ تحصیل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستا کړي برید کې څلور سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپي کړي دي. په وزو بیا داوا کوي چې په ځوابي کاروایي کې یې نه وسلوال وژلي دي. لسمه پرې د مشالې دود خبريال سلام مسعود دا رپورټ وو.
پسویلی وزیرستان کشید پولیٹیکل انتظامیہ پر ڈیرہ اسماعیل خان کشید امنیتی فورسز سرا و بستا دے خفیہ ادارو چارواکیو دے پخلی او دے پشتنخوا ستر پنڈغولی پشاور نا دے امنیتی فورسز دے مطبوعاتی سانگی لطرف مشال ریڈیو ترالی جلی یو برشنائی لیک پا مطابق دے افتے پا ورز مسپشین مال دے سویلی وزیرستان تحصیل لدا سیم پرغل غر پلامن کشے دے امنیتی فورسز سرتیری او تالی بون سرا وکار دل دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گنو ڈزونو بدلون وشا چپ نتیجے کشے نہت طالبون چلور پوجون مڑا اوشپیش نور پوجون پر ارجلی شوال دا غوزر آئے دا ہاں زیادہ کرا چپ جگڑا کشے مڑا او پر ارجلی پوجون دے ہیلیکاپٹر پا یو خصوصی الوت کشے دے وانا پوجی اسپتال تالش دولی رسولی شوی دی چرتا چھ دوا پر ارجلی پوجون مرگا دی وشوال شی زرا یہ دا ویلی دی چھ دے مرگ جوبلے دغا پیش آغا وقت مخے تراغ للا چکلا دے امنیتی فورس سرتیریو پا وشولی سیمک شے دے لٹون دے عملیاتو پا دوران کشے حال تا موجود طالبان را ایسار کرل او بیا دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے واسلے دے گانو ڈازونو دے بدلون پا نتیجے کشے دوارا لوریو تا وشولی شوائی زیانی زیان ورا سیدان دے دغے پیش زیمواری دے مسعود طالبانو ویون دا زم مسعود نن گئی زمال لسنی میں بجے آغا وقت کابولا کڑا چکلا دے وینا سرگند سیمینا دائی دے مشال ریڈیو سارا دے ٹیلی فون پا لیکا جا گئے دا آزم مسعود دا ہم وویل چھ پا پیشک چھ دے دوی خلی دوا ملگری پا رات جلی شوی دے نہا ملگریو مر گیا ون نمانا او دا دوائی ہم وکڑلا چھ پا پیشک چھ دے میج ملگریو سوار لس پا زی سر تیری و جلی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو افغانستان ته د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والی ویلی دی چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
تلفات لیدلی دا شپږو اته ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلی دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې شوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار جهادیار ګلزمان شاهد الله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی وو. د ننګرهار د والی ویند احمدزیه عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات شوي دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده شوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
سلیم احمد صالح رپورټ موردو افغانستان کې پاتې کیږو. افغان چارواکو د پخلی کړ چې له چین سره یې د امنیتي مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین کله یوې خوا په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پنګونه یا سرمایه کاری کوي، نو له بلې خوا یې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دی. افغان چارواکي او څیړونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترګرو د ځپلو د امنیت ټینګېدو سبب شي. پړې د بچرګواخ دا رپورټ.
یو لوړ پړی افغان چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رویټرز خبری اژانس د رپورټ تر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکاریو سازمان د یوې غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې ترهګر به د افغانستان د شمال له لارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بلتون غوښتونکي تحریک سره مرستې لپاره هلته ورشي.
چین خو ویره کې ده تقریبا له یوې خوانه د امریکې شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډېر د خطر احساس کوي، هغه د دغه داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان رانږدې کوي، دوی ځان ته بیا مسؤون احساس کوي، او که چېرته دوی رانږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي، او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینګیان ولایت ته دوی رخنه وکړه، نو دوی باور دې کوي چې دا د دوی سیستم
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لخلې ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو له وجې مینه پیدا کړي.
افغانستان ویني چې غربي هیوادونه ډېر لرې پراته دي او روسي سره مناسبات لکه څنګه چې پخوا و د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظه هغونه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي، نو یوازینی هیواد موږ ته هم چې لوی هیواد دی او توان وت لري چین دی، او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هیواد دی، ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي، او دا چین په ګټه ده چې د موږ سره روابط د اقتصادي لحاظه ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکون سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خوښه یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
تاسو د بشیر ګواخ په رپورټ کې واورېدل چې په افغانستان کې یو خوا په مختلفو اقتصادي پروژو کې چین پنګونه یا سرمایه کاری کوي، نو له بلې خوا یې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
نا د مشال دیو د نن ورځې 19 خبرونه دي. اوس هم زو د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی ته په داسې حال کې چې د باړې قمبرخیل او بر قمبرخیل کډوال خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي دي. د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای دعوه کوي چې تر اوسه یې په دې نوي پړاو کې خوښه 4,000 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي او دوی ورته یو شمېر اسانتیاوي ورکړي، خو بیا د باړې د متاثرینو مشران وایي چې په باړه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او باید دلته د خلکو د بیا بحالۍ لپاره لا نور ډېر کار وکړل شي. پړې تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د اف ڈی میں د وینا تر مخی د باڑی کمبر خیل بر کمبر خیلو کی بلو بے پور شو خلق دستن دو دغ عمل بے د جولائی تر پاڑسم نیٹے پورے مکمل شی د اف ڈی میں د خیبر ایجنسی کوآرڈینیٹر ضیاء الحق د کمبر خیل او بر کمبر خیلو کی بلو دستن دو او دوی تا د اسانتیا ور کول په حق لا مشال ریڈیو توائی
مونږ چې کوم دا پروسس سٹارټ کړی دی نو دا اتکیا مرکز بر کمبر خیل سٹارٹ دے دینا مخ کی مونگ پہ خبر کی چکم حبول ہے ای ڈی پیز ای فوڈ پاغی بانے سیم ورکڑا ہے نو پاغی سیم بانے دے خلقو تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دلتا کی پتا کیا مرکز کی 25,000 روپو ای ٹی ایم کارڈ ورکا ہوئی چی اگا ڈی پیز وی آر ایف پہ پرسنگ والی نو 24 ہور کی دتا دا پیسے پتا مسیج ترو باندے لارش ہوتا ہے وصول اولیش ای ٹی ایم بزریا مونگ باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناست ہے پولیو ویکسینیشن دی چکم معشومان کم فیمیلی رضی ہے معشومانو تا پولیو ویکسینیشن ورکے بھی
د بڑی سیمی د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی بیا وای چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل په باډه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوختی دي او باید حکومت یې د بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لا غوښته توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شوي دي. مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپس یې کې په دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زموږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخېږي کویانو نه اوبه راخېږي بیا بجلی آگا شانتی نشتارے اور زمون اسکولوں اور اسپتالوں نشتار ایمرجنسی ایمبولینس موبائل اسپتال دی آگا دی علاقے خلق کو تور کی
یا د دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنې دل پیل شوې دي او د اکاخیلو او شلوبر کې بلو خلک ورته ستنې شوې دي او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باړه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده. خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي په خبر ایجنسی کې پاتې کیږو. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتی ورورولۍ ته هم سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي. دغه د اقلیتی ورورولۍ نوی منتخب شوی ملکان وایي چې دوی د پیړو راهیسې دلته اوسیږي خو په اول ځل ورته خپل حق ورکړل شوی او دا په سرکاري توګه ومنل شو. پڑھے نور تفصیل د اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورٹ کې ورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نوی منتخب شوی ملکانو د پولیټیکل انتظامیه په فیصله د پولیټیکل ایجنټ او کمشنر مننه وکړه چې د دوی په کوششونو ورته خپل حق میلو شو او دې سره به اوس د اقلیتی رولې وړې وړې مسلې په درشل دننه حل کیږي او دوی به حکومتي چارواکو ته خپل اواز په خشان ورسوي. یو اقلیتی ملک ویلسن وزیر مشال ریډیو ته د دغه فیصلې په حق لوې
دا خو مطلب دې چې ډیره هم فیصله دی چې موږ خلک خو په قبایلو کې په خبر کې بور دې
قبائلی سیمو کې اقلیتی رو رولې ته د خپل ملکانو ضرورت ولې پیښ شو په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه منتخب شوی یو بل اقلیتی ملک نارنج سنگھ وې چې پړومبی پړاو کې یوازې د خیبر ایجنسی د پاره دوی ته ملکې ورکړې شوې او د اختر نرستو با دوی د باجوړ ایجنسی په ګډون نورو پولیټیکل انتظامیو سره ویني او هغوی ته به متعلقه ایجنسو کې اقلیتي مشرانو ته د ملکې او لونګې ورکولو خواست کوي چې دا رنګ ټولو ایجنسو کې د قبایلي مشرانو په رنګ اقلیتي مشرانو ته هم ملکې ورکړې شي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اختر ته لږې ورځې پاتې دي، نو د خیبر پختونخوا په ګډون ټول پاکستان کې په یوه ورځ د اختر مانځلو لپاره حکومت او مقامی رویت لال کمیټیانو هلې ځلې شروع کړې دي. نو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مقامی رویت هلال کمیټې غړي وایي چې دې لړکې مرکز کله هم د پختونخوا د میشتې لیدو ګواهان او د دې ځای د دینی عالمانو پریکړې نه دي منلي، او د دوی په خبره همدغه وجه ده چې هر ځل اختر او روژه لانجه منوي. چې هر ځل د دوی د اختر او روژې ورځ لانجه منوي. نور تفصیل پیښور د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي امور صوبای وزیر حبیب الرحمن مشال لیډو ته وویل چې په ملک کې د یو روزې او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پیښور نه د هم په مرکزی هلال کمیټې کې نمائندگان شامل کړي. بل دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبای حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازی دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزې یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزی رویت هلال کمیټې
مذہبی امور وزارا سیکرٹریان مرکزی وزیر آباد کی منگا روزہ کے منگا دا تجویز کر قانون سازی کو جزا سزا نظام نے نافذ اخلاق شریعت پر رہنا کے مسئلہ میں نے وہاں سے حاصل بات سکی یہ قانون قانون مطابق مطلب فیصلے کی
برخواد مقامی دا مسجد قاسم علی خان زونل ہلال کمیٹے سره تړلې دا چرسدی جمعیت علماء افغان ہلال کمیٹے یو ناظم مجید گل مشال لیڑو ته ویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې گواهان نه دی منلې.
حکومت سرا ہر کال روزہ رہی وزیر اوقاف سرا جمنگ چیئرمین دے دا ہلال کمیٹے مشر دے منگ دے ماتا سانی منگ دے خبر منو شہید شریع خدمت عالمان کو نرسی مشمان دی مفتیان دی مشاہد دی خبر
نموڑ تخلا تسلی پارا باید مرکزی رویت احلال کمیٹی خپل نمائندہ دل تراولی گی اور یاد ددوی نمائندہ حل تک زان لہ راؤ گواڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
زو مومود جنسی تا د کوزو مومود جنسی د رنگینه غونډه سیمو سیدون کې وای چې حکومت هلته د ماشومان او جنکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه کړي. بلخوا چارواکو ویل دي چې دوی به د غلطه کې د تعلیم لپاره پروګرام برابر کړي. نور تفصیل د شنواز ترازی په دې رپورټ کې.
د کوز محمد جنسی په رنگینه غونډه سیمه چې آبادی له 2000 نه زیاته ده، ولې سوای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره. دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتره مزل کوي او د نور کلیو سکولونو ته ځي، ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې ده. دغه سیمه چې د کوز محمد جنسی په میچنه کې آباد ده، د پیښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتره کې آباد ده. د دغه سیمه اوسیدونکو اورنګزیب خان د ماشومان مشکلات داسې وای.
ډیر ذهن ٹان دل دستہ خو ډیر لری جی پتی گرمائی کی چیزی راضی پر ډیر رڑونا خراب شی پلارا باندھے دلتا دسی جنا کو اسکول جوڑ سی دالکان اسکول جوڑ سی دے سر بداز منگا کچ دک مرنگینا گونڈائی دا تعلیمی لحاظ سر با ان شاء اللہ چڑی رخشی.
شوکت خان چی دسکول استاد دے اگو ویل چی کچری دے ہوگی پسیما کی اسکولو نوے نو ماشومانو جنا کو بہم سبق وائلو ہر پلار دا خپل واس پوری ماشوم اسکول تلے گی خوچ بیا مالی غریبی اجازت نور کبی نو لوار زکڑ پری و نکڑی.
لکه من خپل های اسکول کی من سر خپل بچیم زی تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کای را سرا دا سی ماشومان چی کم د ماشومان دي نا کډیر لاړ شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمری ته لاړ شي بیا لري تک دي نو لهدا د جنکو تعلیم په دغه وجه خو مکمل پاتې شي.
نو دغه سیمه د کوم کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري. اختر مومن وای
پرایمری سکول هم دي، مردانه زنانه دواړه دي، های سکول هم دي او دومره پورې دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت.
بیا مې د کوز محمد جنسید اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره د دغه ولز غوښتنې شریک کړلې.
دا په پاپولیشن باندې او چې کومه ډی پی را روانه نه نو چې کومه ډی پی مونږ ته راشي نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپل ناشته وګو او دا غا ناشته په بیس باندې مونږ دې ته بیا سیمونه ورکو نو ان شاء الله په دې کې ډېر زړه جرګه مونږ دې راغواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کثیر ان شاء الله میټینګ کوو. ګورو به چې انشاءالله کوم ځای کې اسکول دی سره نږدې دی او څومره دوی ته ضرورت دی نو انشاءالله کوو به ولې به نه کوو لازم به کوو.
د رنګینې غونډۍ ځوانان د بایکور ډب کور او د شالم سوله های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوردونکو یو نیو بجې شوې، راځي چې لوګلیا زده خبرونه لنډی جوړ.
د جنوبی وزیران په لدا تاثیر کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسوال تنمیز په نښته کې څلور فوجیان او نه مشکو وسوال ګډون شوي دي. د جنوبی وزیران پولیټیکو چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اډې ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپښین د لدا تاثیر په پرې غل غر سیمه کې شوي چې پکې دواړو خواوو د درنو وسلو استعمال شوی. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د بشکال د بارون لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به دوام لري. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال اډې ته ویل چې د بارون له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د خیبر جنسي اقلیتي مشران وایي پولیټیکل انتظامی ورته د لونګۍ ورکولو منظوري ورکړې ده چې د دوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن، وزیر جیمز مایکل، سردار مسی او نور پرون په یو ګډ بیان کې ویلي چې د خیبر جنسي پولیټیکل انتظامی لخوا د لونګۍ منظوري سره به د اقلیتي رورولۍ کې د محرومۍ احساس ختم شي. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې دوه عام کسان وژل شوي او د دوو پولیسوالو په ګډون څلور عام کسان ژوبل دي. بلخوا په کاپیسا ولایت کې هم د سړک غاړې ماین چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او درې نور یې زخمیان کړي دي. د دغه دواړو پیښو ذمہواري چا پر غاړه نه اخستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې به د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او د وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي عملیات تر هغو به روان وي تر څو چې دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړی نه وي. د یونان د مالی بحران د سړن لپاره د اروپا د یورو زون د نورلسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبره کړي نن هم په برسلس کې دوام لري او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حق خونړۍ چاودنې ذمہواري منلې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتلي کونسلګری سخته ویجاړه کړه.
اردن خو دا ګلیاس تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او د مشال ډیو په د روسي نیمای کې تاسو لپاره د باختر ستوري ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې څرا غشتي ریاض مساخیل ته وکشه.
نن د پاکستان اکثر ورسپاڼو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې آج ورسپاڼو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداري وایي چې دوه مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلخ کار کړه او دای د ټوله منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنګ د سیمهیز امن او ترقی او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې با بیا د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپاڼه خپل اداریه کې د بلوچستان په حقله د پوځي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیمیږي او پکار دا چې د پوځي مشر د دې بیان نه دغه ټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې په سنه سوجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوځي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خو د دې سره سره پکار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کمی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې لپاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار لپاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو لپاره ورته وظیفې ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتلی شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی. نو د حکومتي اقداماتو، ګوادر بندرګا او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د روس په اوفا ښار کې د شنګهای همکارۍ سازمان د سرمشرزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې دغه لیدنه د یو مهم پرمختګ په توګه یاده کړې. بلخوا د هیلو می ویبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر فعالیتونو او د دغه ډلې د غړو پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې لملیحه امیرزاده ورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14 نیټه هم خبرې شوې وې کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي وو چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي. خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي ویل شوې. خو دواړه خواوې وایي چې د شنګهای تعاون تنظیم په سرمشریزه کې په جاري شوې اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هیل نومي ویبپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له عمله روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پیښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند ویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حمله وې او چرته یې کول غوښتلې. ویبپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندی هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته دراتلو فیصلی د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. ویبپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري او اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. د ایتالیا حکومت وای په مصر کې پر کنسولګری حمله ورته یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې ووجو او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې وسلوالي د دغه برید په منلې. تفصیل د سلیم احمد صالح په ریپورت کې.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاستر ځنې نکښنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی وو. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې بمی چاودنی مسولیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا قونسلګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل شوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایټالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
دا اوس علامت صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. اوردونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان هغه حادثه ستایلی چې په ترڅ کې یې د افغان حکومت او افغان طالبان واستازو وکول شول. په دې ورستیو کې د پنجاب صوبې په مری خار کې د سولې د خبرو لپاره لړۍ پیل کړي. دا چې افغانستان او پاکستان خپل منځي د باوري اړیکو جوړولو او د سیمې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره له یو بل سره څومره همکاري کولی شي، پر دې موضوع به د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دواړو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړ. افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دواړه غاړې پر دې هم سلا شوي دي چې په روانه میاشت کې بعد دغه خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسلوالو ملاتړ پرېږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم کړي او کنا، په ځواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان له ډېرې زمانو را په دخوا د طالبانو سره مستقیمې اړیکې درلودلې یوه مسله، او بله مسله دا ده چې دا ثابتوي چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د داسې مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ظرفیت پیدا کړي، هغه کپسیټي لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت نه مخکې سووایي چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو. اما خپله د دغې خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، ایله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هېواد په توګه او د خپلې سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
بلخوا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوې دي او باید دواړه هیوادونه د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورونو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
باید دواړه غاړې د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته، خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمی دي. نو باید دواړه غاړې د پولي څارنه زیاته کړي، ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان او پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي کوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
اول ګام کې د ډیورند د کرښې دواړو خواو ته ټول بهرني جنګیالي باید د سیمې نه وشړل. زه فکر کوم که دغه خلک له دغې نه ووځي، سیمې دواړه خواوې پښتانه دي. دغه پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو. دوم مسله دا ده چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر، د سیمې د علم، د سیمې د اقتصاد او معیشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو دا هم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
اردوونکو، تاسو زموږ د همکاري فرخنده اسد په رپورټ کې وردل چې افغانستان او پاکستان د خپل منځي باوري اړیکو د جوړولو د سیمې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره لایو بل سره څومره همکاري کولی شي.
دا مشال ریډیو دا
اول جمن سره سم اوس هم واره رسیدلې د اونیزي خبرونه د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د مرحوم قلندر مومند په تر سره کړو ادبی فعالیتونو ریپورت، د سوابی په ادبی او فرهنګي وضعیت د فیصل پاران د مرکې وروستۍ برخه او د فخری بنگش غزل زی شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد اپید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د مرحوم قلندر مومند په کړیو ادبی فعالیتونو یو رپورت ولرو. بیا به د خیبر پختونخوا سوابی ضلع په ادبی او فرهنګي فعالیتونو د فیصل پاران د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلو، او په اخیره کې به د پخری بنگش په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت ترازو. مرحوم قلندر مومند شلمې پیړۍ له هغو سترو ادیبانو څخه یو ګڼل کیږي چې د معاصر پښتو ادب ستنې ورته ویلی شي. مرحوم قلندر مومند د بزم ادب او ولسی ادبي جرګې له فعالو غړو څخه و، او کله چې یادو جرګو د ناسازګاره حالت څخه خپل فعالیتونه وځنډول نو استاد قلندر مومند پېښور کې د ساو لیکونکو مرکې په نوم یوه ټولنه پرانسته چې د ژوند تر پایه پورې یې د ځوان فرهنګي کول روزنه او پالنه وکړه. د مرحوم قلندر مومند د کړو فعالیتونو په اړه مو د پښتو ادب څو تنه استادان په یو رپورټ کې درغږولي دي. پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت چې له ارواښاد قلندر مومند څخه یې ډېره ادبي زده کړه کړې او له پیله یې په ساو لیکونکو مرکه کې فعاله ونډه لرلې، وایي چې استاد قلندر مومند په داسې وخت کې د ساو لیکونکو مرکه پرانستله چې د هغه وخت اشد ضرورت و.
قلندر صاحب چې ساو لیکونکو مرکه جوړ کړل، د هغې وجه دا وه چې ولسی ادبي جرګه ختمه شوې وه، او څه کسان چې دي کم پرست او ترقي پسند هغه په جیلونو کې وو، او څه د ملک نه بهر وو، جلا وطن وو. او قلندر صاحب د یو تنظیم را جوړولو ضرورت محسوسولو چې د زلمي ځوانان چې دي شاعران ادیبان دوی ته یو لاره ورکړي، یو پلیټفارم ورته ورکړي، او په دغه غرض باندې هغوی مرکه را جوړه کړه.
پروفیسر ډاکټر رجولی شاه خټک وایي چې مرحوم قلندر مومند پښتو ادب ته په هر برخه کې د پام وړ کار کړی دی.
یو لوی شاعر، یو لوی ادیب، عالم، لغت پوه، کم کم د ژبې یا د ژبې د علمونو کم اړخ دی چې هغه پکې کمال نه دی کړی. قلندر صاحب خلک یې پیدا کړي، شاګردان یې پیدا کړي، او مکتب یې پیدا کړی دی. بل ټول نه خبره سوچه ژبه هغه ډېر زیات دی، باره کې سنجیده و. لغتونه دریاب تک منګور کبیا تخلیقی ادب دی، افسانه ده، یا شاعری ده، نظم دی. بیا په دې کې د مضمون د سبجیکټ خبره ده، نو ترقی پسندی او ښاغلی مقصد په ډېره ښه طریقه باندې. قلندر صاحب دغه خدمات ته چې منګور داغه مکتب فکر ہے کسان تو چگورو یہ ڈر کلیئر صفا ستھرا اغه دا خدمات کړی دی پښتنو ته او پښتو ژبه ته.
پروفیسر سیرمنګل وایي چې د قلندر مومند سره په ناسته کې د پښتو ادب د زده کړې ترڅنګ د تنقید د برداشت ماده هم پیدا کړې ده.
قلندر مومند صاحب خو داسې شخصیت وو چې داغه پښتو ژبه د پاره دا یو حقیقت ته دینه انکار نشي کې چې هغه ډېرې بخښنې دي. یقینا زه بدایم چې موږ د افسانې چل لیکلو داغه نزده کړی دی، د تنقید چلم داغه نزده کړی دی، د برداشت هغه ماده یو سړی که خبره کوي نو هغه باید چې هغه د بل خبره واوري هم یعنی هغه به مونږ ته دا چل خوړو چې د چا پنفاره به تنقید ته وړاندې کړی شوه نو هغې کې په دې نورو تنظیمونو کې به هغه د پاره اجازت نه وه بغلې ناست و کلندر صاحب هغه لم اجازت و چې نه ته م خپلې سپایه کې که څه ویلی شې دا څه بدیت نشته.
شهاب بنوسی هم وایي چې د سهو لیکونکو مرکې له برکته یې د لر او بر پښتنو لیکوالو سره پیژندګلوی پیدا شوي او له هغوی زده کړه هم کړې ده.
مرکې ته د کلندر مومند دې غونډې ته به چې د کوم ځای نه به څوک راغل که هغه به د کابل نه راغې، جلال آباد نه به راغې، کندهار نه به راغې، کوټې نه به راغې، که د بار دنیا نه به راغې، نو مونږ ته یادېږي چې په دې غونډه کې به یې شرکت کولو او مونږ به د هغې سره لیدل کتل هم کېدل او هغې نه به چې کومه دا استفاده هم کوله. یا چې کوم مونږ غزل پېژنو په غزل کې تغزل پېژنو، سکته پېژنو، رواني پېژنو، بهر پېژنو، کافیا پېژنو او ردیف پېژنو او داسې نور د غزل چې کوم لوازمات دي دا مونږ هم په دې غونډو کې هم د دې غږلو نه زده کړي دي.
هر وخت قلندر مومند ګڼ شمېر چاپي اثار پرېښي چې د سباون په نوم یې یوې شعري ټولګې د لوستونکو پام ور اړولی و، د ګجري په نوم یې د افسانو ټولګه خپره کړې وه، د دریاب په نوم یې یو ذهین قاموس یا ډکشنري خپره کړې ده او له دې نه علاوه یې په تحقیقي ادب کې هم ګڼ شمېر کتابونه لیکلي وو چې پټه خزانه فلمي ځانې د محمد اوتک د پټې خزانې پرت کې خپور کړی و چې د لر او بر پښتنو ترمنځ یو شمېر مخالفتونه ایجاد کړل او د پښتو ادب ګڼ شمېر څېړونکو د قلندر مومند دعوه باطله وګڼله چې استاد امیش خلیل د ټول پارسنګ په نوم یو کتاب خپور کړ چې د مرحوم قلندر مومند نیوکې یې رد کړې وې. ارواښاد قلندر مومند په 2003 کال کې وفات شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مول خاغلی پیسل پاران څخه د ثوابی ځلې په فرهنګي وضعیت اورېدلی وي چې په یاد سیمه کې په تیر کې هم فرهنګي سټی وي او اوس مهال په کې هم یو شمیر فرهنګي ټولنې فعالې دي چې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره کار کوي. دا چې دغه فرهنګي ټولنې په خپلو غونډو کې څه ډول فعالیتونه ترسره کوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
تاسې د ډېرو ټولنو نومونه واخیستل چې 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې کوي. تاسې هم په دغه غونډو کې ګډون کوئ؟ که ګډون کوئ نو هغلته د غونډو روش څنګه دی، په څه ترتیب ترسره کیږي؟
زه خپله دې کې په ځینو غونډو کې شاملېږم، بلکې زه به دا ووم چې دا دې کې پښتو ادبي ثقافتي تړون چې دی د دې هرې میاشتې غونډې ته زه کوشش کوم چې زه لاړ شم. دا یو ډېره لویه غونډه وي، په هغې کې داسې چې لکه ړومبی د تېر اجلاس هغه کاروایي واورولی شي، بیا په هغې خبره وشي، د هغې نه پس چې تنقید دپاره څه وړاندې کېږي هغه وړاندې شي او هغې نه پس په دې باندې چې کوم دی بحث کېږي. دغه حال چې کوم دی د کلیوال ادبي ټولنې دی، کام قلم ادبي ټولنې دی، درې واړو کې خصوصا تنقیدي نشستونه لکه کېږي په دې کې، او مشاعرې هم داسې چې خپل موسم کې مشاعرې چې کوم دی نو تقریبا ډېرې کېږي، او په د سپرلي په دې ورځو کې خو ډېر دومره مشاعرې چې ځینې وخت پکې داسې وشي چې په یو شپه باندې دوه مشاعرې هم راغلي دي، او هغې کېدای شي د شاعرانو او ادیبانو سره سره خلکو په هغې کې چې کوم دی انتهایي جوش و خروش و ټوله شپه چې کوم دی خلک په شاعرو کې ناست دي او د هغې نه خوند اخلي او هغې کې شرکت کوي.
فارن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ډېرې ټولنې یادې کې او ډېر شخصیتونه مو وښودل، هغلته په ادبي ډګر کې فعال دي، څه داسې چاپي مواد هم ورکوي ټولنې ته که نه؟ یعنی مجلې شته، میاشتنۍ، درې میاشتنۍ یا هفتواري؟
مجلې شته، اگر که موجوده وخت کې دغه صورتحال ډېر ښه نه دی، خو یو وخت پورې وږمې ادبي سلسله تلا محمد شباب ډېر وخت پورې و چلوله، د هغې نه مخکې فهیم سرحدي تنظیم رساله ډېر وخت چلولې وه. یو دوی وخت کې چې کوم دی یو افتروزنۍ اصلاح ده چې هغې کې دو ژبو کې پرونې کېږي، پښتو او په اردو کې. د دې نه علاوه کړمر یو سلسله ده چې هغه به کدګۍ سره چاپ کېږي، او نو دغه موجوده صورتحال دی. حجرې په نوم باندې دوه رسالې دي، یو مکمل د پښتو رساله ده، یو پښتو اردو، دواړه پاغې کې جبې دي. نو دغه صورتحال دی او غونډه کیږي د خصوصا په د اردو او د پښتو په حواله سره ډیر کار کیږي د اردو ادیبان او شاعران ډیر راځي الته کیر د پښتو فیکشن د پښتو شاعري چې کوم دی اردو له ترجمه کیږي او د اردو په مجلو کې چاپ کیږي دا زیات تر دا کار چې کوم دی د سوابي په حواله سره دا کیږي چې د اردو تخلیقات نه دی او د پښتو تخلیقات نه دی اردو ولا خبر شي او باقاعده اردو ولا چې کوم ادیبان دي د اسلام آباد نو هغه د کوشش کوي چې د دې ځای پښتانه شاعران او ادیبان الته کې لږ شي او هغه سره په پښتو ادب بني هغه نشستونه کیږي سوال جواب پکې کیږي نو رجانته بني خبري کیږي انو دغه سي سلسله روانه ده
تاسو خو د ثوابي پتیر پرهنګي وضعیت هم رڼا واچوله او اوسمهالي پرهنګي وضعیت ته تم شوې چې ډېرې د کارنامې مو واخیستلې چې پښتو ادب ته واقعا ډېر خدمت کړی دی تاسو هم د یو شاعر او لیکوال په توګه په ټولنه کې خلک پیژنئ آیا صدا سي چاپی اثر لري
ډیره مننه زما خو تر دا ساته پورې یو د تنقید کتاب تنقیدی فیصلې چاپته بل کتاب مې چې کوم پریس کې د زر برا شي هغه پښتو شاعرۍ کې اساتیری تلمیحات هغه دی د دې نه علاوه زما د شاعرۍ کتاب لا کلام هم راتلونکی دی دوه د شاعرۍ نور کتابونه زما د اختصار او د ردیف په نامه باندې تیار دي د دې نه علاوه یو ناول زما نه چاپ پروت دی او د خاکو یو مجموع مې نه ټولګه مې نه چاپ ده او د تکلون یو مجموع زما نه چاپ پرته ده او کوشش کوم چې زر تر زره ز خپل دغه اثر زر لستونکو ته کوم دی راوړم او یو 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 بل کتاب زما چونکی بنیادی طور باندې زه تنقید لیکونکی یم نو تنقیدی لیکونه زما ډیر چې کوم دی یو شمیر چاپ دي او په مختلفو مجلو کې او دی وخت زما یو بل د تنقید کتاب تنقیدی تجزیه په نوم منوم چې کوم دی چاپ ته تیار دي نه علاوه په مختلفو کتابونو باندې ما چې کومه سریزه لیکلې دي د تنقید په بنیادونو باندې نو دا غینم چې کوم دی زما اراده دا ده چې دا غینا خو یو زخیم او خسربې یو ټولګه ته جوړیږي نو هم زما خیال دی چې د تنقید او سریزه په نوم باندې زه هغه کتابم زر تر زره چاپ
ډیر مننه خوشاله
وني مهرباني
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د فخری بنګش په غږ کې د هغه غزل
ژوند نه بیزارا سړې چرته لاړ شي پروردګارا سړې چرته لاړ شي ستا له انکارا سړې چرته لاړ شي وایا نګارا او سړې چرته لاړ شي او د خېټې غما سودایي د کړما د خېټې غما سودایي د کړما دستا د پارا سړې چرته لاړ شي او د خېټې غما سودایي د کړما دستا د پارا سړې چرته لاړ شي او یاران پڅل امان زړه بدوي سیماب سی یاران پڅل امان زړه بدوي يم نوزګارا سړې چرته لاړ شي او مننا د مینې لار د چلندون یې نشتا د مینې لار د چلندون یې نشتا په دغه لارا سړې چرته لاړ شي منن جی د مینې لار د چلندون یې نشتا په دغه لارا سړې چرته لاړ شي او چې مې ریبار سره هم نشیلې ده چې مې ریبار سره هم نشیلې ده نو اخر یارا سړې چرته لاړ شي منن جی او چین پکلی نه پهار کې سکون چین پکلی نه پهار کې سکون وخت خونخارا سړې چرته لاړ شي او شیر دې څو پر چینارا د خپلا سردارا پر چینارا د خپلا سردارا تانه دلدارا سړې چرته لاړ شي پخري شتمن اسمان ته هم تل شي چوي نادارا سړې چرته لاړ شي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ
سولے پر لو
یو ناسا بدر شو پہ مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح بدرنگ
میرا چپم گولو بانے بار نظریہ سوچ اور فکر چکن گے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کی تابو چھوڑ تک کینی چھوڑ تک پل پلاو گوڑی چنور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري